السلام علیکم د اتو بجو یو ساعت خبرونه ته مو هر کلی کو جمعه ده د زمری اسات 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمل وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د ناامنو ولایتونو ښځینه معاصلانې اندېښمنې سوي.
په دې شرایط کې اجازه نه شو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل سمستر په مخ
د خوست د دین ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره کې دغه ټانکۍ موږ کامې دي، د اوبو د ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نور مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور تلئ د اتو بجو دا یو ساعت خپرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی ول افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
چنګار کوم چې د دې پروګرام لاره به د زرګونو افغانانو هر کله وشي. د دوی د کورنۍ وغړو د تثبیت لپاره انعطاف منونکي او پراخ چلند لرو چې ټول شمول او سیدلې د کډوالۍ د دې ځانګړي پروګرام یو برخه ده.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیه قمندانۍ وایان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روضه شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلخ خوا د بلخ حوزوي روختون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو کانفرنس کې د پنځمې په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکی توقیف شوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشنبې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولینډ پر لوري ورسي. پولینډ وی بیلاروس دا کار د پولینډ د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولینډ تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلي وو چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې شوې. د دې شنبې په ورځ ویلي وو چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولنډ د کورونایي چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمې په ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسیې د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقونو ناورین څه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیمونه نیسي چې موږ سولې ته او د سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره د روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصلې وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې شدې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولایتي شورا ځینو استازو له جمهوري نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدي. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال یو پریکړه لیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور،
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې دغې ډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکي افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلي دي. د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخ ته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزار پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد دی او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخ ته وړي.
د ولایتي شورا دغه غړیو د یو پریکړه لیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړه لیک په یو برخه کې داسې وویل:
ولایتي شورا غانو د دولت له هغو نستر کېدونکو هلو ځلو چې د خپلې خاورې اسلامي نظام او د یو خوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی د زړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونه کړ. بلد چې بې رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لاره یې خپله کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو دا ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی دا هیواد اشغال شوی وو او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
په لږګونو هغه شیزینه معاصلانی چې له ناامنو ولایتونو بي ځای سوي او د زده کړو لیواله دي غواړي چې د خپل سیمو پانتونونو ته تبدیل شي. دوی د پنځمې پرز په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې نسی کولای په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لري زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتېدو یو شمېر جونی معاصلانې اندېښمنې کړې دي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل: کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په ناامنو ولایتونو کې دی په لیلیه کې ووسیږي. دا وایي هیله ده چې په ناامنو ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د ناامنو ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وایي بیلابیلو ولایتونو د پوهنتونونو محصلانې دي او ډیرو څو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د ناامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنیو اندېښنې جدي کړې دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
کورنۍ وای چې موږ یو پیغله ته په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتی وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل سمستر په مخ بوزي. د دې تر څنګ موږ سره ځینې داسې محصلین نشته چې هغوی نوی واده کړی، هغوی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط ښه وي، که چیرې دولت تاسو سره همکاري وکړي، تاسو د تبدیلي تاییدي ورکړي او راشي په هغه پوهنتونونو کې چې بل ولایت پورې ماړه لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي له یوه پوهنتون څخه بل ته د محصلانو تبدیلېدل ځانګړي شرایط او مقررات لري. د دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتون کې ناامني بله موضوع ده، خو د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
قسمت تبدیلی محصل عزیز که تراس کرده
دی وی دغه محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړی، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان جګړو زور اخیستی او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامن سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي، او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسیح صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورځپاڼې په خبري کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسي خلکو د خوندیتوب په اړه یې له ښکېلو لوریو کړې ده. ایفنینګ ستانډرد ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو برېټانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د برېټانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستي لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال ایلیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډېرو برېتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. ایلیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د برېټانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولی له پامه وغورځول سي، نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پرون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر ناری وهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لوړو غرونو په منځ پرون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغېدی د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان موږ دې ته نه پرېږدو چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هېڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره وینه وي. دریش پی وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلی غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ورغبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړی شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزو یو ولسوالۍ خلک لا افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه یې خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسېدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیلو مندوزیو کلینیک په ننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته روغلی دی، څو کلی پوتې دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونې کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېیمه غوښتنه هم دا ده که نه د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږ کې ورټله او سمال خیلو ته عبدالپرویو ته مندوزوی ته دې ته برق نه درسېدلی. مونږ خو یو شپې کلي پوتې دي ادارخیلو او نری ولسوالۍ ته مونږ ته برق نه درسېدلی. مونږ نو غوړو یو حکومت نه مونږ ته وجورو چې دې ته مونږ رسېدګي وکړي تا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکې تخریبوي.
د اوبو بندو مشکل هم شته چې ټول ځمکې مونږ نه خراب
پکړي دا د درخلو سیاحا کې دي د ډډولو سیاحا کې دي او دا سه تر برم خلو پر دا منطقه او اړتیا به چې نقصانونه خلکو ته ډېر ورسول.
د اسماعیل خیل او مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیایي کلینیک په اړه د سیمهوالو ستونزو پر ځای بولیا وایي
کلینیک موضوع اړتیا ده چې موږ ډېر ولسونه په ستونزو کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پر شي داسې یو ځای نه دی پیدا کړی یو یو زیم برابر کړی دی په هغه خبرې روانې دي. د برق موضوع چې تر دې وخت پورې تقریبا د ارخیلو کچخیلو ترخیلو نقشه لوړه شوې ده منظورې په خاطر نه سروې خلاصې شوې دي مندوزیو طرف چې دغه هم سروې شوې ده نقشه به ډیزاین کیږي په عین حال کې بکه منده هغه منطقې چې سروې نه پته شوې دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروې شروع شي.
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منظوري ورکړل شوې چې و هم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ده. د خوست دیوالي وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چلته موجود دی د ودنې ستونزه هم اواره شي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ 9 کلیو ته برېښنا ورکړل شوې 900 کورنیو ته برېښنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به پیاده ولسوالۍ کې ټولو کلیو ته برېښنا ورکړل شي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی لویدیز دوری کې خار ته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري.
تاسو له پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مړي ده خو دوی خو سلهاو یا دی په زرهاو مړي چې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه دفعه نه ده مصرف کړی. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې اروپو معلوماتو بس خاص وکړي داسې حالې په افغانستان کې چې دغه ورت چې پرګورو باندې راښکته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري دا مجھے طالبان پلاس کے لیے ڈیرا سخت جوڑ کر ابل اداس درد سڑا تھوڑا تھا ٹھول افغانستان کی خبر پنجرے والے مرچ سے مجریات
د بادغس ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کورونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و کومک نه ده سوی نه د موسسات دخوا ځینې نه د دولت دخوا ځینې زموږ په منځ کې کې کورونا داسې تېزه ده کالګم شی نه لري د اقتصاد دخوا ځینې ضعیف دي بالا ورور نه مو دولت لاسرسی سره نه مو و ڈاکٹر تلاسرسے سن سڑک لرو نہ موٹر لرو مور دولت دین دا خواہش کو مور سر جی کو مکون وکی مور دا انسانی ناورین سر مخی و سلام
نوم نور الحق دے جلالبات ولایت نہ تاس سر تماس کی اور عدالت دا چن کاروبار میں نشتا کرونا دا غریبانان جنگوں پکڑ کر مخ دے دے رم وکری اور عدالت ہوئی اور کم کھلے کی کیا سر امرت سے کئی لگا بیاسی موسی سے اور مسجد ماجرون رہ سچ کی کم دے دلتا آ گیا کیا سر امرت سے کی گی جی ملک کی عدالت دی شنی کم دے رہے کڑے در غریبانا نور اگلی تا گئی سر امرت سے نہیں شوی والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوسم د ایران پاړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپلو خبرو کې ویل
اما نیک میدانیم
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت فایل نه د مشارکت پایل ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغو ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي. په وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسي د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحاني ځایناستی سو. د روحاني مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسي د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسي غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنونو زمنور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړولو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډله ییز ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کېږي چې څو نسله په یوه دسترخوان سره راټولېږي او له یوه دیګه یې په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولې واده شوي ښځې غواړي چې کور یې بیل وي؟
خوښي او اندروري شیطانه که چتنه ای دا فیشن کی.
په شریک ژوند کې کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي؟
خوښي موږ ښه ساتلو نو هیڅ کله دا خبره موږ ته نه وکړي او موږ خپل وایم کنه د سکار موږ نه کوله.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
کومې ورځې نه جواب تر کاون مې راته ویل وارایش مو کاوه لوکس کاډي ما غونډه پاکه موږ ګرځې دلته مې رونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه تر نن ورځ څلور کاله مې د واده کې گیچارایش نه کوم. نو څه خشته ګرځم نو څه خشره پاتې شم. اوس مې راته دا خاون وی وایرایش کاوه لکه لوکس ګرځه. اوس مې زړه ما چې زړه مې نه منې چې رانه غواړي زما سره نه کې گیچارایش کوم یا خکالی واغوندم بس هم د سمې زړه مات.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه و. د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناویتوب په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشې ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګ وریرې کیسه کوي. هغه وایي وریرې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ لخوا زورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی تا ورکه خو دوی نه ورکه ول شی واده شو دوی سره دا الگ ډیر بد خوئی الگو ویل کالی بنا غوندی مخه کالی او آرایش بنا کای چاغه بکول او دا خوخی او اندروری شیطانه کو چتنه دا فیشن کی آغام کم بخ بودی حالت کی او رسیده چه دی شیطانه دلاسه چه پلار کورته اولیه دری کالال تا بو بیا چه راوز بیا چه پاکالی هم آور نا پاکالی ما غنده آغا دوی اول خیلی چه خوشی کنو چه تاسو نساته طلاق مرتا نور که اولو دوی بزوره اولو بیا چه جلی دی روز و زاریو که وی نکوم چه راغلا داخل سرم چه گمونزه اولو سر ما گمونزه وی کالی ما غنده خیرن خیرن گزه دل تا لورونه دی دل تا فلان که دی سه خبرم چه سه آقا بنده وشو زوان پیغلا مرشو
یوش میرنارینا په ګډ ژوند کې خپلې خزی ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینهوو ورپام نشي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره ارزښت لري چې یو ښځه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند وکړي دا خو هر چاته لازمي ده چې باید ښه وګرځي زه غواړم چې کور ته راځم د فامیل یا ښځه مې منظم کالي اغوستي پاک کالي او ښه سوتره مخې ته مې راشي او ژوند همدغسې ښه مخې ته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه
چلی چې اول به دی کې هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیده لري چې یو جلګي پکې ډېر شیان پکې زده کوي او ډېر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کېږي ما چې کله چې د سړی بېلېږي که نه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پورې کېږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچي د خپل کور د خپل کور تنظیم ترتیب یې ده که نه نو دې ته دا متوجه کېږي ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري او جدا جن ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرامه شو نو هغه وخت کې چې زه که بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې نه دا مشترکه دا ګډ کور نه بېلېږم
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل ارزښت ورته ورکول مینه ورسره کول احترام ورته کول احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري دا له منځه ځي د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي روحیه د بخښنې بخشش او زغم روحیه زیاتیږي زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خوا ته همدردي هم کیدای سي په ګډ ژوند کې موږ کولی سو چې په دغسې یو پروسه کې درک پیاوړی کړو یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل ښه درک کړي یو بل ښه وزغمي یو بل ښه تحلیل کړي
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم ښځه پر مېړه حق لري چې د ژوند اړتیاوې او اسانتیاوې ورته برابرې کړي مولوي نور الله کوثر